السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. ځاني ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې اوریدونکو، په دې خبرونه کې به تکنیکی همکار جاناتن هم له ما سره وي. په دې غړې کې به تاسو د قبایلی سیمو، خیبر پختونخوا، د پاکستان د ځینو نورو برخو، د افغانستان په اړه رپورټونه واورئ. د شمالي کوریا په اړه هم یو رپورټ لرو، خو در سمخ کې د دې سات خبرونه اورئ چې زموږ همکار اسرار العالم مومن یې درته وړاندې کوي.
چارواکي وایي چې د محرم له 15 منټې څخه به کورم ایجنسۍ ته د عام ولس پر تګ راتګ بندیز وي. د پاکستان مرکزی حکومت له قومي اسمبلۍ وروسته د سینټ څخه هم د انتخاباتي اصلاحاتو بل منظور کړی. او ایران وایي چې د یو نوي بیلیسټک میزایل کامیاب ازماینه کړي. او زه خبرونه تفصیل چارواکي وایي چې د محرم له 15 منټې څخه با کور مجنسي ته د امبولس پر تګ راتګ بندیز وي. له پاړه چینار څخه وتونکي ټولې لارې به تړل کیږي. د پاړه چینار تحصیلدار زاهد یونس په بیگانه وخت مشال ډوتول چې دا ګمونه د محرم د میاشتې په مناسبت د امنیت ټینګ ساتلو لپاره پورته کړی دی. نوموړی وایي د محرم پر مهال په ښار کې د امام باړو او جلوسونو د امنیت ساتنې لپاره امنیتي سرتیري ځای پر ځای کړل شوي او امنیت ټینګ شوی. زید یونس زیاتوي چې افغانستان ته د تلونکو ټولو لارو د مکمل تړلو پریکړه هم شوې او کېدای شي چې د محرم پر اتمه، نهمه او لسمه نیټه په پاړه چینار کې د موبایل ټلیفون شبکې هم بندې کړل شي. کوربه جنسۍ کې سږکال هم بمې چاودنو لسګونو کسانو ته مرګ ژوبل اړولی. د پاکستان مرکزی حکومت له قومي اسمبلۍ وروسته د سینټ څخه هم د انتخاباتي اصلاحاتو بل منظور کړی، خو اپوزیشن ګوندونه وایي د دې بل هدف د پخواني وزیر اعظم نواز شریف لپاره د خپل ګوند مسلم لیگ نون د مشر جوړېدو په لړ کې لار هوارول دي. د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر احمد حسن نن مشال ډوته ویل چې په سینټ کې د اپوزیشن مشر سینیټر اعتزاز حسن د انتخاباتي اصلاحاتو یاد بل د بدلون لپاره ایوان ته وړاندې کړي او غوښتنه یې کړې چې په دې کې دا خبره هم شامل کړل شي چې عدالت څوک نااهله وګرځوي نو هغه به د یو ګوند مشر نشي جوړېدی. پرون په سینټ کې د پیپلز پارټي په شمول ځینې نورو ګوندونو د بل په مخالفت کې وټونه واچول، خو حکومت د 8 په مقابله کې په 8 وټونو سره دغه بل منظور کړو. د یادولې دا چې پاکستان سپریم کورټ نواز شریف نااهله ګرځولې. په خبر پښتونخوا کې د ډینګي ناروغۍ له وجې د مړو شمېر 1 تر رسیدلی او په نورو لسګونو کسانو کې د ډینګي بیماری موندل شوې. د خبر پښتونخوا سیاست څانګې لخوا مشال ډوته د ترلاسه شوو شمېرو تر مخه پرون د ډینګي یوه بله ناروغه چې د پېښور 1 اوسېدونکې وه مړه شوې. د سیاست څانګه زیاتوي پرون د 1514 کسانو معاینه وشوه چې پکې په 2500 کسانو کې د ډینګي بیماری موندل شوې، خو یوازې 4 کسان په اسپتالونو کې داخل کړل شوي. بلخو د زیارت پر ورځ د پېښور تاکال سیمې د ډینګي مخنیوي جرګې غړو مشال ډوته وویل که حکومت د صحت په ټولو مرکزونو کې د ډینګي مخنیوي څانګې جوړې نه کړي نو په احتجاج به لاس پورې کړي. چارواکي وایي وسلوالو د پاکستان امنیتي ځواک پر لوړ پوړي چارواکي لیفټننټ ارسلان عالم برید کړی او نوموړی یې وژلی دی. د خبر ایجنسۍ انتظامي چارواکو مشر ډوته وویل چې نن غرمه د تیرا په راجګل کې وسلوالو د پاکستان امنیتي ځواکونو په یوه پوسته برید وکړ چې په نتیجه کې یا چارواکی وژل شوی. دوی ادعا کوي چې په ځوابي کاروایۍ کې یې 3 وسلوال وژلي. د پاکستان پوځي چارواکي تور پورې کوي چې وسلوالو دغه برید د افغانستان له خاورې کړی، خو افغان حکومت پر دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان جمهوري ریاست د پاکستان د وزیر اعظم ورستۍ سرګندونو په غبرګون کې ویلي افغانستان یو خپلواک هیواد دی او خپل اړیکې د ملي ګټو پر بنسټ پالي. د ولسمشر د ویان مرستیال د وخان مینهپال نن په دې اړه مشال ډوته ویل
افغانستان یو مستقل هیواد دی او له هر هیواد سره اړیکې د خپلو ملي ګټو پر اساس باندې پالي او د یو هیواد سره زموږ اړیکې د بل هیواد په زیان نه دي. په موږ او هند مشترک هدف شغل تروریزم سره د مبارزې په برخه کې دی دا لرو.
د برسال کې چې پاکستان وزیر اعظم په وروستیو کې د خپل سیال هیواد هندوستان اړیکې له افغانستان سره لزغمه وتلې بللې وي. د پکتیکا په ارګون ولسوالۍ کې دوه پوستو سقوط کړ او څلور پولیس وژل شوي. د یاد ولسوالۍ یو امنیتي چارواکي د نومنه څرګندولو په شرط نن مشال ډوته ویل چې په دې برید کې څلور پولیس وژل شوي، اته جوبل یو جګړه لا هم روانه ده. خو د پکتیکا د ولی ویاند محمد رحمان ایاز مشال ډوته ویل چې په دې نښته کې یوه پوستا سقوط شوي او یو عسکر وژل شوي. نوموړي ویل دغه جګړه چې د تېرې شپې رهیسې پیل شوې وه دا مهال پای ته رسېدلې. وسله والو طالبانو بیا ادا کړې چې د امنیتي ځواکونو د درې پوستې یې نیولې دي. ایران وایي چې د یو نوي بیلیسټک میزایل کامیاب آزماینه یې کړې. دا په داسې حال کې دا چې واشنگټن تهران ته دړکه کړې چې دوی پر دې مسله اټومي تړون ختمولو ته چمتو دي. د ایران سرکاري رسنیو د دې بیلیسټک میزایل د تجربې هغه ویډیو خپره کړه کومه چې په وړومبي ځل پرون په تهران کې د لوړې کچې د یو پوځي پریډ پر مهال ښودل شوې وه. رسنۍ وایي دا د 2000 کیلومتره پورې فاصله وهونکی دریم ایراني میزایل دی. سرکاري رسنۍ دا نه دی ویلي چې ازماینه کله ترسره شوې، خو ایرانیو چارواکو پرون ویلي وو چې دا تجربه به ډېره ژر ترسره کړل شي. واشنگټن چې په ایران یې یو اړخیزه بندیزونه لګولي وایي د ایران بیلیسټک میزایل ازماینې د ملګرو ملتونو له هغه قرارداد سرغړونه ده کوم چې د ایران او نړۍ شپږو طاقتونو ترمنځ په 2015 کال شوی اټومي تړون تاییدوي. امریکا په ایران غږ کړی چې د بیلیسټک میزایل پورې اړه لرونکي داسې فعالیتونه دی نه کوي چې د اټومي وسلو وړلو صلاحیت لري، خو ایران وایي چې میزایل یې د اټومي وسلو وړلو صلاحیت نه لري. او نن په پاکستان کې پښتانه د خپل کلتور ورځ مانځي، بلخوا په کوټه کې د پښتو نړیوال کانفرنس اهم نن وروستۍ ورځ ده. په پېښور، کوټه، کراچۍ او د پاکستان په ځینو نورو برخو کې میشته پښتانه د خپلو کلتوري لباسونو په اغوستو، ګډاګانو او نورو مختلفو لارو خپل د کلتور ورځ مانځي. بلخوا په کوټه کې د پښتو اکیډمۍ له لوري د جوړ شوي پښتو درې ورځني نړیوال سیمینار په وروستۍ ورځ نن د موسیقۍ پروګرام جوړ شوی. په دې نړیوال سیمینار کې په امریکا کې د 11 ستمبر له ترګر بدون وروسته د پښتو ژبې، ادب او کلتور په فکري او تخلیقي یون بحث کیږي. او تر دې مهال د مشال خبرونه.
خبرونه د اسرار العالم مومن نه اوریدل. اوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه سم په ویبپاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. پروانه خبرونه کې باور په کور مکه د محرم په ورځ کې د امنیت ټینګ ساتل لپاره ځانګړي تدابیر نیول شوې دي. د پاکستان مرکزی حکومت د قومي اسمبلی وروسته د سینټ څخه هم د انتخاباتو اصلاحاتي بل منصور کړی دی.
قانون سازی کو دے پارلیمنٹ کا دے ادارتوں کا قانون باندھے عمل درآمد ہوگی. وہ دے کے بنیادی خبر زیادہ ہم کہ قانون دے قوم پر مفاد کی بجوئے گی کہ یو قص پر مفاد کی.
د پاکستان حکومت وایي په ډېرو لنډو ورځو کې به د قبایلي سیمو د اصلاحاتو په عملي کېدو کار پیل شي. یو کارپوه وایي حکومت باید د اف سی آر متبادل نظام ولري.
یانو جوډیشری نتورک نشته. دوی به یقیناً د پولیټیکل ایجنټ او د اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ یا اډیشنل ډیپټی کمشنر او ډیپټی کمشنر به تول کیږي. دوی به شاید په دغه باندې کار چلوي.
د شمالي وزیرستان د سبزو تاجران وایي د ملک د نورو برخو په څیر میرانشاه کې هم سرکاري منډي غواړي.
دا یو نیم کول نه میژ تقریبا لاس 15 جرګې د پولیټیکل انتظام یې سره کړی دی. سبزی منډي غوښتنه میژ ونا کړی دی، خو تر اوسه پر میشته سبزی منډي په میرانشاه شملاو نشوه.
دا نور ریپورتونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته ورسو د خبرونې لومړی رپورت طرف ته. چارواکي وایي د نورو قبایلي سیمو په ګډون یې په کرمه کې هم د محرم پر ورځ شپو کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره ځانګړي تدابیر نیولې دي او سیمې ته نور امنیتي سرتیري هم لیږلې دي. د چارواکو په وینا د محرم پر ورځ کې به د پاکستان او افغانستان پوله هم تړلې پرته وي او موبایل سرویس به هم معطل وي. تفصیل د طارق اورگزی په رپورت کې اورو.
د کورمه پولیټیکل انتظامیه وای په پړه چینار کې د محرم الحرام پر مهال امنیت ټینګ ساتلو لپاره ځانګړي انتظامات د اخستو فیصله کړې ده. انتظامیه تر مخه تر 15 محرم وروسته له پړه چینار خار وتونکي ټولې لارې به وتړل شي او هلته به د عام اولس پتاګ بندیز وي. د پړه چینار تحصیلدار زیدونس مشال لډیو ته وای په خار کې امنیتي سرتیری د امام باړو او جلوسونو حفاظت لپاره په پوره ډول چمتو دي او چې څومره هم سرکاري اهلکاران دي په دغو ورځو کې د هغوی چوټیانې د منسوخ کېدو پرېکړه شوې ده. تحصیلدار وای په خار کې د زیارت پورز د لږ وخت لپاره کرفیو لګول شوی و چې مقصد دی هلته د سیکورټي انتظاماتو جاجه خستل وو.
ریډی افیکټیویټیز یا ویټنا د یو ریهرسل باندې کوي
زیدونس زیاتوی په پړه چنار کې د محرم الحرام پر مهال ممکنه د ترهګری خطر ده، نو پاک افغان پوله د هر قسمه تګ را دګ لپاره د بندولو فیصله هم کړی ده. نظامی چارواکي په خبره دغه پوله چې بل طرف ته خوست، پکتیا او نورې سیمې دي، نه هم او پلسم محرم به بندوي. تحصیلدار زیدونس دا هم وایي په ښار کې به ممکنه اتم، نه هم او پلسم محرم د موبایل سرویس هم بندولی شي. د کونجلیزو حاجی ګلالي چې د شیعګانو مقامي تنظیم د انجمن حسینیا یو مشر دی، مشال لډیو ته وایي د محرم پر مهال له سیکورټي اقداماتو دوی مطمئن دي او زیاتوي چې په سیمه کې د ترهګرۍ خطر شته، نو باید موږ ټول د دې مخنیوي لپاره له حکومت سره مرسته وکړو.
1300 کسان خپل انتظامیا والا لګولي دي، کوم فوج او ملیشیا والا دي هغه خپل سیکورټي لګولي دي، او تکي ته چو مشکوک سړی والی تو هغه ته اطلاع کوای شي، او مرکزی ممبر ګوتیا کوای شي، او غویا سکیورټي اهل کار خپل نمبر یې سکیورټي دی غویا تا کوای شي.
محرم الحرام هر کال په اسلامي نړۍ کې پاګیدل سره لمنځل کیږي. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د کمی اسمبلی وروسته د سینټ نه هم د انتخاباتو اصلاحاتي بل منصور شوی دی، خو اپوزیشن ګوندونه وایي چې په بل کې او داسې شک هم شامل کړل شوی چې تر لاندې پخانی وزیر اعظم نواز شریف لپاره د خپل ګوند د صدر جوړېدو لاره هوارېدای شي. د ذکر دی چې پخانی پوځي مشر پرویز مشرف په دوري حکومت کې پولیټیکل پارټي آرډر 2002 کې دا په واضح توګه ویل شوی وو چې یو تن د پارټۍ مشر تر هغې نشي جوړېدی تر څو چې هغه د کمی اسمبلی غړي جوړېدو اهلیت ونه لري. خو د سینټ لخوا د منصوري وروسته د پولیټیکل پارټي آرډر 2002 د شیک وس غیر موثره شوی دی. تفصیل احمد الله په رپورت کې اورو.
د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر احمد حسن مشال ریډیو ته وویل چې د انتخابي اصلاحاتو بل په شق نمبر 203 کې ویل شوی چې یو تن چې سرکاري ملازم نه وي هغه نه صرف په یو سیاسي ګوند کې شاملېدلی شي بلکې صدر یې هم جوړېدلی شي. او د بل په شق کې دا نه دی ویل شوی چې د عدالتونو لخوا نااهله ګرځولی شوی تن د یوې پارټۍ مشر نشي جوړېدی. د نوموړي وینا وه چې په سینیټ کې د مخالفو ګوندونو مشر سینیټر اعتزاز احسن د شق کې بدلون لپاره ایوان ته ترمیم وړاندې کړو چې پکې ویل شوی وو چې هر هغه تن چې عدالت نه اهله ګرځولی وي هغه دې د یو ګوند مشر ونه ټاکل شي. او پیپلز پارټۍ په شمول ځینې نورو ګوندونو د بل دغه شق په مخالفت کې وټونه واچول، خو حکومت د 30 په مقابله کې په 38 وټونو سره د بل دغه ماده منظوره کړه.
یو کس عدالت نه اهل وګرځي نو دغه ته څه اخلاقي حق کیږي؟ دغه پارټۍ والا ته دا مطلب دی چې دې پارټۍ کې دننه دومره خپل خلکو کمې دي چې دا پارټۍ هم د دې کس نه بغیر نه چلیږي. دا خونه شو اپوزیشن چې کله بالکل یونایټیډ دی په هغه شکل کې اکثریت غالب دی، حکومت هم خپل کوششونه وکړه، هغه ممبرانو او هغه پارټو حمایت یې حاصل کړو کوم چې د دې بل د مرستې په ذریعه باندې نور خپل مسایل حل کول غواړي.
د ذکر دا چې پخوانی فوزي مشر پرویز مشرف په دوري حکومت کې پولیټیکل پارټي آرډر 2002 کې دا په واضح توګه ویلې شوی وو چې یو تن د پارټۍ مشر تر هغه نشي جوړېدی تر څو چې هغه د قومي اسمبلی غړي جوړېدو اهلیت ونه لري. خو د سینټ لخوا د منظورۍ وروسته د پولیټیکل پارټي آرډر 2002 دا شق وس غیر موثره شو. د سینټ لخوا د بل منظوري وروسته د پاکستان مسلم لیگ نون پارلماني استاذي او د ریلوي وفاقي وزیر خواجه سعد رفیق په خپل ټوئیټر پاڼه لیکلي چې د قانون سازي مکملې دوه وروسته نواز شریف به د ګوند صدر وي. د سینټ لخوا منظور شوی بل ته قانوني کارپوهان په کم نظر ګوري. د سپریم کورټ بار اسوسییشن په خوانه صدر قاضي انور وایي چې د پارلمان کار قانون سازي کول او د عدالتونو کار په دغه قانون عمل درآمد کول دي.
سپریم کورٹ فیصلے کا قانون جان دے کئی کم پاغذ باندھے قانون سازی کو دے پارلیمنٹ کا دے اجازتوں کا قانون باندھے عمل درآمد ہوگی. وہ دے کے بنیادی خبر زیادہ کہ قانون تک قوم پر مفاد کی بجوئے گی کہ یوکس پر مفاد کی. قانون سازی یوکس سے پارنے سے پکار، قانون سازی قوم مفاد کی پکار. کیا چیلنج کو نو کہ دیش کی اجازتوں بدلے دا مخبوق ہوئی چدا قانون سازی کم ادب ہوئے ٹھیک ٹھیک غلط ہے.
د انتخابی اصلاحاتو د بل لقامی سملی څخه هغه وخت پاس کړی شوی وو کله چې نواز شریف د ملک وزیر اعظم وو. خو د سپریم کورټ لخوا نواز شریف نه اهله کول وروسته مخالفو ګوندونو د بل په شق 203 کې ترمیم غوښتنه وکړه. په بل کې د سینټ لخوا د ځنې نورو ترمیمونو لوجې دا به یو واری بیا منظوري لپاره قامی سملی او صدر ته لاسلیک لپاره لیږل کیږي د کم وروسته چې باورتا د قانون درجه ترلاسه شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان سپریم کورٹ ویلی چې د خیبر پختونخوا په بلدیاتی یا مقامی حکومتونو کې یو شمیر تیروتنې دي او د انتخاباتو په سر کولو کې صوبایي حکومت د دې قانون جاج نه دی اغستی. په دې کې څه غلطۍ کېدای شي؟ په دې اړه د سره زهیر دا رپورټ اورو.
اسلام آباد کې د جمعې په ورځ د پارټي پالیسي خلاف ورزي کولو باندې د لکی مروت سره تعلق لرونکي د جمعیت العلماء اسلام فی او تحریک انصاف د لرکل شو بلدیاتی نمائندگانو په اپیلونو باندې د اوریدنې په وخت د سپریم کورټ جسټس میا ثاقب نثار په مشورې فل بینچ خپل فیصله محفوظ کړه. په دې موخه جسټس میا ثاقب نثار وویل چې د خیبر پختونخوا د مقامی حکومتونو قانون له غلطیو ډک پروت دی او ښکاري داسې چې پتا دی کې له یو ځای راغستې او بل ځای کې دے او چاہم په تفصیل سره د دې قانون جاج نه دی اغسته. مشال ریډیو چې په پینزول ریکل شو کونسلرانو کې د جمعیت العلماء اسلام فی ډلی کونسلر مولانا اظهر علی نه او پختل نو هغه ویل چې د دې بلدیاتی وټونو په مینس کې د پارټي پالیسی لړکی ترمیم شوه وو په کوم چې سپریم کورټ هم اندیښنې و خودلی.
24 اگست باندې بیا بلدیاتی چکم ایکس تپاغه کې ترمیم وکړو او ترمیم کې دا یو دفعه شامل کړل چې کچات د پارټي ډیسپلن خلاف ورزي وکړ نو دای به ډیسټ کیږي. نو سپریم کورټ په دې باندې دغه استفسار وکړ چې قانون د الیکشن دا پروسیکیوټر په کار ده، یعنی دا 30 مئی باندې چکم اولنه الیکشن کې د داغه اناونسمنت سره دا قانون تصویب په کار و. یو مرحله 30 مئی تا مکمل کړه او 25 اگست کې بل مرحله هم دغه الیکشن روانه ده. امندمنټ دې پکې وکړو نو دا امندمنټ د تا د الیکشن رولز خلاف ده.
یو بل کونسلر علی ګل خان ویل چې د دوی ګوند له اوټونو بایکاټ کړی وو نو دوی په دغه موقع پاکستان پیپلز پارټي ته اوټونو ورکړل په کوم چې دوی 15 کونسلران له خپل چوکو لرې کړل.
کله الیکشن کېدل بیا دوی بایکاټ وکړل دغه پورې موږ ته نه وربلی ویلي نه اخبار چرالو نه په ریټن چرا کته وای موږ دغه دغه کسان نه مينېټ کړه ته تاسو ووټ ورکړو څنګه نه بعد بیا چې کله الیکشن ور وځاله 30 اگست دا دوی بایکاټ وکړه موږ بیا پیپل هغه ورته ووټ ورکړو په پکې یو اته 15 کسانو یې ور سره هغه وکړیاتو اصل ور موږ څنګه نه بعد بیا دوی موږ باندې الیکشن کمیشن ته لاړو
مشال ریډیو چې په دې حق له خیبر پختونخوا د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله نو پختل نو د نوموړي وینا وا
رجات اوپر مکر نه پیسلې چې د پیسلې کې سری کړی دي څه څنګه پیسلې راغله نو زه بیا ولې څه ویل نه شم. البته دا چې موږ جایزالو قانوني د غسر او سپریم کورټ څخه انسټرکشنز یې پاره باندې عمل کوو ان شاء الله.
په لری کل شو ځلدی کونسلرانو کې د لکی مروت محمد افتاب مولانا اظهر علی علی گل خان خالد رضا خان او اقلیتی غړی پترس مسی شامل وو. سیرات ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
د پاکستان د سرحدونو قبایلی چارو وزارت وای په ډیرو لنډ ورځو کې به د قبایلي سیمو د اصلاحاتو په عملي کېدو کار پیل شي. یاد وزارت ویلي چې اف سی آر به ختموي او په ورو ورو به قبایلي سیمې په کامی بهیر کې شاملوي. خو د قانون پوهانو په وینا دا کار داسې اسان هم نه دی لکه څنګه چې ښکاري. د دوی په وینا حکومت باید د اف سی آر متبادل نظام ولري او بیا هم هغه له منځه وسي. بریوال کاکړ په دې اړه دا رپورټ جوړ کړی دی.
د پاکستان د سفران وزیر عبدالقادر بلوچ د پنځشنبه په ورځ قومي اسمبلی ته په وینا کې ویل چې د قبایلي سیمو د اصلاحاتو پر عملي کولو به په لسو ورځو کې کار پیل سي. عبدالقادر بلوچ زیاته کړه چې وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی شایل امریکا تر ستنېدو سمدستي وروسته په دې اړه ولسته ځانګړې وینا وکړي. له قبایلي سیمې خیبر سره اړه لرونکی قانون پوه لطیف اپریدی وای حکومت که اف سی آر ختموي نو به د هغه متبادل خامخا جوړوي.
همدغه چې څوک نیټورک ورسره نشته د ججانو جوډیشلي نیټورک نشته دوی به یقینا د پولیټیکل ایجنټ او د اسوسیشن پولیټیکل ایجنټ یا چې دغه اډیشنل ډیپټي کمشنر او ډیپټي کمشنر به تول کېږي دوی به شاید په دغه باندې کار چلوي. د تحصیل په لیول بل کوي او جوډیشل مجسټریټ به ورتي کی
د پاکستان پخوانی لوی څارنوال یا اټارنی جنرل قاضی انور مشال رډی ته وویل حکومت چې اف سی آر ختموي نو خامخا به یې وار له مخه ورته بل نظام جوړ کړی وي. ده وویل که داسې ونه کړي نو به هلته یو نظامي تشه رامنځته سي.
متبادل انتظام به کړی وي که اف سی آر ختم کړي او متبادل نظام نه وي نو سبب شي خلاف پیدا شي سبب شي
قانون پوه لطیف افریدی وویل که حکومت چیرې په قبایلي سیمو کې له نور پاکستانه بیل څه ځانګړي قوانین عملي کړل، نو د ده په وینا دوی به پر ضد عدالت ته ولاړ سي. د قبایلي سیمو د اصلاحاتو پر موضوع د قبایلي سیمو مشران او د ملک ګوندونه پر دو برخو ویشل سوي دي. یوه غاړه وایي قبایلي سیمې دي په خیبر پښتونخوا کې شامل سي، او بله غاړه وایي د قبایلي سیمو د راتلونکي په اړه تر هر ډول پریکړه وړاندې باید د دې سیمو له ولس څخه تپوس وسي چې هغوی څه غواړي.
اوریدونکو مشال لیډیو تاسو ته د خبر جنسي اوسیدونکو وایي چې د پیښور او ترخم ترمنځ جوړ شوی روډ چې دی هغې باندې ډرایوران د وزن د مقرر شوي حد خیال نه ساتي، او د زیات لوډ یا وزن له وجې دغه سړک یو ځلې بیا په مختلفو ځایونو کې خراب شوی دی. دوی د حکومت نه غوښتنه کوي چې باید د دې لپاره یو سم قانون جوړ کړي، او څوک چې د هغې خلاف ورزي کوي نو باید هغې ته سزاګانې ورکړل شي. تفصیل د فرهاد شینواري په رپورټ کې اورو.
د خیبر جنسی وګړي وایي چې د پیښور او تورخم ترمنځ جوړ شوی سړک د ګاډو د زیات وزن له وجې ځای په ځای مات شوی دی. دوی وایي افغانستان ته مال وړونکو ګاډو لپاره دې د وزن حد مقرر کړی شي چې دغه سړک نور نه خرابیږي. په دې هکله د خیبر جنسی د لوړګي یو تن نصیب شاه شینواری مشال ریډیو ته وایي
ټرکونو لپاره چې کوم وزن حد دی لیمټ هغه دی تقریبا 50 ټنه یا 60 ټنه، خو په دې باندې تقریبا 100 ټنه یا 120 ټنه دا وړي. دی وجنا دا چې کوم سړک دی دا بیا خرابې دوه طرف ته روان دی. نو مونږ دغه دا متعلقه چې کوم حکام دی دا اداره دوی نه دا مطالبه ده چې دلته چې کوم ټرکو والا کوم مال والا دغه خلاف ورزي کا د وزن هغه نو هغه خلاف دا مطلب دی چې مطلب اکشن اخلي، او دوی دا مطلب دی جرمانه کولی شي چې دا شهره او دا چې کوم سړک دی چې دا نقصان نه خرابېدو نه بچ.
او د خیبر جنسی یو بلتن عبدالرزاق وای
خو وزن مغه شان زیات را روان دی او لوډ نه کمږي، او روډ انتهایی نقصان طرف ته ورسول. دوی باندې ډیر زیات لوی پیسې خرچ شوی، او زمونږ امیدو چې دا به زمونږ لپاره ډیر وخت کافی او ټول کال یو نیمو نشو، او روډ ډیر نقصان طرف ته لاړ، او کوم زیموار خلک چې ذره برابر خیال نه ساتي.
په جمرود کې د نېشنل لاجستیک سیل او کسٹم چارواکي وایي چې په دې لار افغانستان ته مال وړونکو ګاډو ډرایورانو ته د وزن د حد تفصیلات ورکړل شوي دي، او چې څوک یې خلاف ورزي کوي د هغوی ګاډي به ودرول شي او جرمانې به ترې اخیستی شي. یاد دې وي چې د پیښور نه تر تورخمه پورې خواوشا 40 کیلومتره دغه سړک د امریکایي پرمختیایي ادارې یو ایس ایډ په مالی مرسته په 2015 کې جوړ شوی. د خیبر خلک غوښتنه کوي چې په دې لویه لار د مال وړونکو ګاډو د وزن لپاره کانټې ولګول شي، او د وزن مقرر شوی حد پرې عملي کړی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت د امنیت په خاطر په پاک افغان پوله د خلکو تګ راتګ لپاره سفري اسناد لازمي کړي دي، د مومندو هغه خلک چې په افغانستان کې پاتې شوي وایي د سفري اسنادو نه لرلو له وجې پاکستان ته نشي داخله دي. د خلک غوښتنه کوي چې حکومت دې په خوګخیلو کې یو لار پرانیسي. تفصیل د شانواز ترکزي په رپورټ کې اورو.
د خوګاخیلو بر محمود جنسی ولسوای چې د هغوی سره پاکستانی شناخت کارډونه نشته، ماشومان سره د سرکار لخوا ورکړل شوی فارمونه چې ورته فارم بي ویل شي هم شته، خو په افغانستان کې پاکستانی پاسپورت جوړېدای شي نه. ولې د پاکستان حکومت په تورخم دی غاړې نه پریږدي چې راشي او خپل پاسپورت جوړ کړي. شیر علي د ګټو کلی خوګاخیلو بر محمود جنسی وسیدونکي دی، او د هغه پلار او د کورنۍ نور غړي پورې غاړه پاتې شوی.
پلار هم دی، ورور هم دی، ورورون هم دی، او بس پاسپورتونه سره نشته دی او ما جوړ کړی دی او نه را پریږدي. غلام نبی شپیتو 50 کال وای کارټون سره شته دی، په کارټیم نه ربري دی، پاسپورت واړی
دا تقریبا 3 سالور مې شوشلې شتلې دی خو نه بي دی واپس نه ربري دی. شاکر الله د لکړی وسیدونکو دی او د هغه ورندار چې پورې غاړه یو مړی لتلی و پاتې شوی. ماشومان به خبر کې پاتې دي او دی وای چې یو کالو شو مور د بچو نه جدا ده.
بچی نیم سدل ته دی او دوا لک یو لک او جنید دلته دی او یو دونونه ور سره دلته دی او ساغه ماشومان ډیر تکلیف کې دی او جاړی نو اس موږ د ډیر مشکلات دي.
داود خان وای چې د هغه هم سلور ورورونه پورې غاړه یو خادای لتلی خلا هم کورته نه دی راغلی.
دا به تکیږي خو هغه غریبان وای وس لکه مارم دې مارم نه باد به بیا څه طریقه جوړو. بس
هغه خو بدل د کار روزګار هم کوم
او چې موږ سدل ته هوټل کې دي کنه لکه موږ لین دی وخت ډیر خراب دی موږ سره مزدوران نشته کنه چې کسان نه نو بل به هوټل خو نه چلیږي.
د کپتان خان د لسو کالو زوی او د وو کالو لور پورې غړ خپلوانو کړه تللی دوه کاله پس د دې تیر شوي لوی اختر نوروست خپل کور ته په تورخم راوختل. نو دی وای چې په دوه کاله کې یې بچی ډیر کړېدلی او کمزوري شوي هم وو.
کور والا چې دومره ذهنیت بیماری جسد کې به ماته چې زه به ماښام د شیو کار نه ستړی لاړو نو ماته به ویل څنګه چې لازم ماشومان رساله دې څه نه دي. نو په دې کې ما باندې دا دوه کاله تیر شو. هلته ما مګانو کړه او ما غو کړه وسېدو مور خپلارې دلته نو خامخر سړی د خپل ځان سره سوچ چې بچی یو ځای پلار مور بل ځای کې نو خامخر ټینشن.
د خوګا خیلو د قبیلې مشر ملک رحمان بازی زیاتره وختونه داسې خلکو سره تورخم ته ځي چې ګنې د هغه تنانو د واپس راتګ لپاره لاره برابره کړي. خو دی وایي چې حکومتي ادارې بې له پاسپورټ هیڅوک د تورخمه نه را اړوي. دی وایي چې د پاکستان خپل اوسیدونکو په پاکستان بند شوي او دا فیصله ورته ډیره عجیبه ښکاري.
کم از کم 4000 نه برابره کسانی چې هغه کې زنانم شته پای کې ماشومان هم شته پای کې سپینګیری هم شته کم از کم 4-500 خلک موږ په چمن راوړل. پاسپورټ هلته جوړیږي نه موږ بولل ته جوړ کړی کارتونه پاسپورټونه خپلته دفتر نشته لري دلته جی نه را پریدي.
ملک رحمان غوښتنه وکړه چې حکومتي ادارې د هغوی په سیمه خوګا خېلو کې د سلاله سره نږدې په انارګي کې یو لار پریږدي چې د هغوی تګ را تګ پرې پورې غاړه ته په اسانه کېږي او بل دا چې دغه تګ را تګ د شناختی کارت د لارې هم ممکنه شي. شانواز ترکزی، مشال رادیو، پېښور.
د شمالي وزیرستان د سبزو میوه تاجران وای د ملک د نورو برخو په سیر په میرانشاه کې هم سرکاري منډي غواړي چې د افغانستان سره خپل د میوه او سبزو تجارت ته وده ورکړي. د خلک وای د پوځي عملیاتو په ترڅ کې میرانشاه منډي ډنګه شوې ده او کاروبارونه یې اوس په ټپه ولاړ دي. تفصیل د عمر دراز سیر په ریپورت کې اورو.
ملګل نایم وای سرکاري منډي د ټولو تاجرانو او د سیمې ولس غوښتنه ده چې تمکړي انتظامیه باید زر بنیاد کې دي.
د شمالي وزیرستان د عوامې یو لوی خواهش ته ځکه چې د دغه سره د عوامې روزګار تړلی دی. د فروټ منډي په میرانشاه شي جوړه شي ځکه چې دا او سنټرل ایشیا ته د میر افغانستان ته د میر فروټ تی د ملک او د افغانستان نه او مشتر درې می د میر ملک ته مختلف فروټ نو په داسې فروټ کمیشن ایجنټ ور سره د ترانسپورټرونو مزدورون د ډېرې خلکې مختلفې د روزګار ذریعې پیښې جوړیږي.
د سبزو او فروټو بین المللي تاجر عبدالله خان وایي دوی شخصي منډي کې کاروبار لا تیار نه دي او د پخوا په شان سرکاري منډي غواړي.
دا یو یو نیم کول نه میژ تقریبا لاس 15 فور جرګې د پولیټیکل انتظامی سره کړې دي. سبزی منډي غشتنه میژ ونه کړې دي خو تر اوسه پر میشته سبزی منډي په میرانشاه ملاو نشو. یز میشته کی ما دوکانه داس خبره وروي چې یا پرایویټ منډي چاته یو ټکا دورتا ورکوي. میش کو می وو پرایویټ منډي تلل ته تیار نه یو نه درې می او مهرباني دا وشي سبزی منډي د میژ حق ته میشته خپل سبزی منډي ملاو شي.
فضل رحمان وای کاروبارونه تړل شوی که دولت ورلزر سرکاري منډي جوړ کړي نو کاروبار به بحال شي.
ډېر قرضه وړي خلک میز نه قرضه وړي میش په حال کې دی. افغانستان خلک میش سره خو رابطه کوي میش کاروبار نشته غون بیروزګاری.
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامی چارواکو سره تماس ونیو نو دوی وویل چې د سرکاري منډي لپاره میرانشاه بایپاس باندې ځای خوښ شوی چې نقشه یې هم تیاره کړي او د ځمکې مالکانانو دغه منډي لپاره ځمکه دولت ته وړیا ورکړي. دوی وویل زربا په سرکاري منډي کار پیل شي چې تجارت ته به وده میلاو شي. د یادونې ده چې عملیاتو وړاندې شمالي وزیرستان میرانشاه بازار کې دننه لویه سرکاري منډي وه چې پکې به د افغانستان او پاکستان تاجرانو کاروبار کولو او دغه منډي نه به دواړو ملکونو تاجرانو یو بل ته مالونه لیږدول. خو عملیاتو کې دغه منډي له منځه لاړه او اوس د انتظامیې په وینا د بازار نه بهر بایپاس سړک باندې به په نوې نقشه سره منډي جوړیږي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال تر سنگو سه، دا سهر لنه هو، دا ما خام تر شپگو. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. د خبرونه په دویمه برخه کې درته هم یو شمیر ریپورټونه لرو، خو در سمخ کې د دې سات خبرونه ورو د اسرار العالم مومن نازک چې په پیښور کې د ماسیګر پینسنی می بچې شوې.
چارواکي وایي چې د محرم له 15 منټې څخه به کورم ایجنسی ته د عام ولس پر تګ راتګ بندیز یو له پړچینار څخه وتونکي ټولې لارې به تړل کیږي. د پړچینار تحصیلدار زید یونس بیگانه وخت مشرد وویل چې دا ګمونې د محرم د میاشتې په مناسبت د امنیت ټینګ ساتلو لپاره پورته کړې دي. نوموړی وایي چې افغانستان ته تلونکو ټولو لارو د مکمل تړلو پریکړه اهم شوې او کېدای شي چې د محرم پر اتمه، نهمه او لسمه نیټه په پړچینار کې د موبایل ټلیفون شبکې اهم بندې کړل شي. په خبر پښتونخوا کې د ډینګي ناروغۍ له وجې د مړو شمېر 1.8 تر رسیدلی او په نورو لسګونو کسانو کې د ډینګي د بیماری پخلی شوې. د خبر پښتونخوا سیاحت څانګې لخوا مشالو ته د ترلاسه شوو شمېرو تر مخه پرون د ډینګي یو بله ناروغه چې د پېښور یوه 18 کلنه ښځه وه مړه شوې. د سیاحت څانګې زیاتوي پرون د 1514 کسانو معاینه وشوه چې پکې په 250 کسانو کې د ډینګي بیماری تصدیق وشو. چارواکي وایي وسلوالو د پاکستان امنیتي ځواک یو لوړ پوړی چارواکي لیفټنن ارسلان عالم وجلې. د خبر ایجنسی انتظامی چارواکو مشر لوتول چې نن غرمه د تیرا په راجګل کې وسلوالو د پاکستان امنیتي ځواکونو په یو پوسټ برید وکړ چې په نتیجه کې یا چارواکي وجل شو. د ادا کوي چې په ځوابي کاروایي کې درې وسلوال وجلې. د پاکستان پوځي چارواکي تور پر کوي چې وسلوالو د غبرید د افغانستان له خاورې کړي خو افغان حکومت پر دې اړه څه نه ویلي. د پکتیکا په ارګون ولسوالۍ کې یو پوسټ ته سقوط کړی او یو عسكر وژل شوی. د پکتیکا د والی ویان محمد رحمان ایاز نن مشالوته چې له وسلوالو سره د غنکته چې د تیر شپې رئیسې پیل شوی و دا محل پای تر رسیدلی. ایران وایي چې د یو نوی بیلیسټیک میزایل کامیاب ازموینه کړې. دا په داسې حال کې ده چې واشنگټن تهران ته دړکه کړې چې دوی پر دې مسله اټومي تړون ختمولو ته چمتو دي. او نن په پاکستان کې پښتانه د خپل کلتور او ورځ مانځي. بلخ په کوټه کې د پښتو نړیوال کانفرنس اهم نن وروستۍ ورځ ده.
لند خبرونه هم د اسرار العالم مومن نواری د لوریدونکو سو په احمد په اسلام آباد کې د احمد الله نواری چې پاکستان سره رسپانو په خپلې داریو کې سلی کلی دي.
ایکسپریس ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د ملګری ملتونو جنرال اسمبلی ته خپل وینا کې وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی وویل چې ملګرو ملتونو په تیرو اویا کلونو کې نړۍ د یو شمېر شخړو نه بچ کړې ده، خو له بده مرغه د ملګری ملتونو په منشور په مکمله توګه عمل درآمد نه دی کړی شوی. د نوموړي وینا وه چې په پاکستان کې د وسلوالو محفوظ پټنځایونه نشته، بلکې پاکستان خو د وسلوالو پر ضد بې له څه توپیره عملیات کړي دي. ورځپاڼه لیکي چې ترهګرۍ پر ضد جنگ کې پاکستان ډېرې قربانیانې ورکړي دي او د ملګری ملتونو غړو له پکار دي پاکستان سره ودریږي او د سیمې نه د ترهګرۍ په مکمله توګه خاتمه لپاره د یاد ملک سره مرسته وکړي. ورسپانه لیکي چې گاونډي ملکونو له هم په کار دي چې په پاکستان د تورونه لګولو نه ډډه وکړي، ځکه چې پاکستان په اخلاص سره د سیمې نه د ترهګرۍ خاتمه لپاره هڅې کړي او روانې هم دي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې وزیر اعظم جنرال اسمبلی ته د وینا وروسته د پاکستان او امریکا ترمنځ مذاکرات به راتلونکي میاشت نه شروع کیږي، چې په کې به په دې سیمه کې امن او افغانستان صورتحال نه علاوه په مختلفو چارو خبرې اترې کوي. آج ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. او ورسپانه لیکي چې وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د موجوده حالاتو پر رڼا کې د پاکستان پالیسی په ډاګه کړه. ورسپانه لیکي چې پاکستان او هند ترمنځ لوی شخړه د کشمیر ده او پاکستان وخت پر وخت په هر ډګر هند ته د لړکې د مذاکراتو وړاندیز کړي، خو هند د مذاکراتو دروازې بندې کړې دي. نو نړیوالې ورورولې له پکار دي چې د لړکې د خپل کردار ولوبوي. جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې شمالي وزیرستان چې سموده وړاندې د ترهګرۍ او تخریبکارۍ مرکز و، د پاکستان فوج د عملیاتو وروسته پکې امن پر ځای شوې ده او تیر ورځ د یادې سیمې په یونس خان کرکټ میدان کې د پاکستان 11 او برتانیې د رسنیو ټیم ترمنځ شلوریزه میچ وشو چې پکې پاکستان په 133 رنزونو سره بری ترلاسه کړو. ورسپانه لیکي چې لوبه ګټل او بیلل په خپل ځای، خو مهمه خبره دا ده چې په دې سیمه کې د کرکټ میچ په کامیابۍ سره وکړی شو. نو دې نه دا واضحه شوه چې سیمې نه تر ډېره حده د وسلوالو خاتمه کړې شوې ده او هغه ورځ هم لري نه ده چې د فاټا په مختلفو سیمو کې بعد میچونه کېدل شروع شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په پاکستان کې د مخ په زیاتېدونکو آبادۍ په اړه او بل وال سټریټ جرنل په افغانستان کې د امریکا روزنیز پروګرام په اړه لیکنې خپرې کړې دي. د دواړو لیکنو ځینې نورې برخې د ګل ایاس ناورو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د لیکوال محمد حنیف مقاله خپره کړې ده. لیکوال وایي چې په ماشومتوب کې ورته په لومړي وار دا خبره معلومه شوه چې ماشومان څنګه زیږي او دا یې د هیپی هوم نومي مجلې نه زده کړې وو. دا مجله د پاکستان آبادۍ وزارت خپروله. د دغه وزارت کار دا و چې په خلکو کې د بهبود آبادۍ په اړه پوهاوی راولي. لیکوال وایي چې په دې وروستو کې په پاکستان کې د سرشمېرنې لومړۍ نتیجې مخې ته راغلې، نو له دې ښکاري چې د هیپی هوم پیغام په هغه هیواد کې ورک شوی دی او هیچا ورته غوږ نه دی خوده. محمد حنیف لیکي چې د پاکستان آبادۍ 2.5 میلیون زیاته شوې ده چې د تیر 1998 کال د سرشمېرنې پرتله 50% اضافه پکې شوې ده. پاکستان په نړۍ کې د آبادۍ په لحاظ 5م لوی هیواد جوړ شوی دی. محمد حنیف د طبیعتو ماهر پرویز هودبای په حواله لیکلي، کچری په همدې شرح سره د آبادۍ سلسله روانه وي، نو په راتلونکي 1.5 کالو کې به پاکستان د انسانانو یوه کوټه وي. د دې ترڅنګ په آبادۍ کې بے سار اضافې له وجې به قدرتي وسایل او ریاستي خدمات هم کم شي. بلخوا وال سټریټ جرنل ورځپاڼې د یو حکومتي سار ادارې راپور خپور کړی دی. په هغه راپور کې غری چې امریکای په افغانستان کې په تیرو 14 کلونو کې 80 ارب ډالر د افغان ځواکونو په روزنې لګولي، خو د خراب منصوبه بندۍ له وجې هلې ځلې هغه شان نه وي چې څرنګه په کار وي. ورځپاڼه لیکي چې په لومړیو کې د امریکا دا پلان نه و چې افغان ځواکونو او د پولیسو روزنه وکړي او زیاته توجه یې په فوزي پلان و. په هغه راپور کې راغلي چې کله امریکایي ځواکونو روزنه شروع کړه، نو په هغه وخت کې ورسره ضروري آلات نو او په خلکو کې شر ناخواندګي هم 80% وه. ورځپاڼه د راپور په حواله لیکلي چې امریکایي ځواکونو په ځمکه نور مهم وجوهات لکه اداري فساد او مشرتابه لپامه غورځولي وو. په راپور کې د سټاف یا کارکونکو د مسلې په اړه هم سختي نیوکې شوې دي. له 2002 کال نه تر 2015 کال پورې ناټو او امریکا د روزنې پروګرام جوړ کړی وو چې پکې د لوړپورو افغان چارواکو هیڅ ونډه نه وه.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د روس ته بهرنیو چارو وزیر وایي په دې باور دی چې د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ د توهین آمیزو څرګندونو غوښتنو تبادله د منلو وړ نه ده. سرګی لاوروف ویل دواړه لوري باید له دې جنجال څخه یو ګام شاته واخلي. تفصیل د صالح محمد صالح په ریپورت کې اورو.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې تر یوې غونډې وروسته یو کنفرانس ته وویل امریکا او شمالي کوریا د وړکتون د ماشومانو په څیر مشاجره پیل کړي چې هیڅ څوک یې مخه نسی نیولی. سرګی لاوروف په دې مسأله کې د دریم لوري د منځګړیتوب غوښتنه وکړه.
که موږ د ګواښونو پر تبادله خبره کوو، په خپل ذات کې دا ډېره بده خبره ده. دا د منلو وړ کار نه دی. یو ګام شاته واخلئ، د شمالي کوریا اتومي توسعه لوبو ته ځیر شئ. دا هم د منلو نه ده چې پر کوریا ټاپو وزمه جګړه پیل شي. موږ باید پوه شو چې د جوش پر ځای هوش او دقت ته اړتیا لرو. که څوک غواړي منځګړتوب وکړي، زه به یې هرکلی وکړم.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر تر دغو څرګندونو مخکې د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون پرون د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د توندو څرګندونو په ځواب کې ټرمپ په رواني لحاظ ګډوډ وباله. ډونالډ ټرمپ ویلي وه که شمالي کوریا پر امریکا یا متحدانو کومه حمله وکړي، امریکا به شمالي کوریا په بشپړ ډول له منځه یوسي. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وویل د دې کړکیچ د حل لپاره ځینو تماسونو ته اړتیا ده. د شمالي کوریا رهبر په یو غیر معمول شخصي بیان کې چې د شمالي کوریا خبري اژانس خپور کړی ویلي، ولسمشر ټرمپ د ده د سپکاوي له کبله درنه بیه پرې کړي. ورپسې د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزیر په نیویارک کې خبریالانو ته وویل هیواد یې شایي دا وار د خپل هایډروجني بم ازموینه په پټه نه بلکې پر آرام سمندر ترسره کړي. د امریکا ولسمشر بیا د شمالي کوریا د دغو تازه خبرداریو په ځواب کې د هغې ورځې په پای کې دې ته ورته عکس العمل څرګند کړ. ښاغلی ټرمپ پر ټویټر ولیکل د شمالي کوریا کیم جونګ اون چې په ښکاره لیونی دی د خپلو خلکو د لوږې او وژنې هیڅ پروا نه کوي، له داسې ازموینې سره به مخامخ سي چې مخکې یې ساری نه و لیدلی. دا په داسې حال کې ده چې د پنجشنبې په ورځ ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو اجرایوي فرمان لاسلیک کړ چې له مخې به یې پر هغو کسانو او کمپنیو چې له پیونګ یانګ سره راکړه ورکړه کوي بندیزونه لګول کیږي.
داو صالح محمد صالح د افغانستان د ولسمشر دفتر وایي چې هغه هیواد له هندوستان سره خپلې اړیکې د خپلو ملي ګټو په اساس جوړوي او پالي یې. د افغان ولسمشر د بیان مرستیال دوا خان مینپال مشال ریډیو ته ویلي، کابل او نیو دلی تر ډېره اقتصادي او سوداګریزې اړیکې لري، خو دواړه هیوادونه د ترهګرۍ ضد د مبارزې په برخه کې هم یو هدف لري. د څرګندونې له هغه وروسته کېږي چې د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي ویلي هیواد یې په افغانستان کې د هند هیڅ ډول رول نشي زغملی. تفصیل د یوسف خان زدرال په رپورټ کې اورو.
جمهوری ریاست د افغانستان او هندوستان ترمنځ د اړیکو د څرنګوالي په اړه د پاکستان د صدر اعظم د څرګندونو په غبرګون کې وایي افغانستان یو خپلواک هیواد دی او خپل اړیکې د ملي ګټو پر بنسټ پالي. د ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینپال د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د اړیکو په اړه د څوک اندېښنه نه لري، ځکه دا اړیکې د کوم بل هیواد په زیان نه دي. ښاغلي مینپال د پاکستان د صدر اعظم دغو څرګندونو په غبرګون چې د افغانستان او هندوستان اړیکې د زغم وړ نه دي بللي وایي
افغانستان یو مستقل هیواد دی او له هر هیواد سره اړیکې د خپلو ملي ګټو پر اساس باندې جوړوي او پالي یې، او د یو هیواد سره زموږ اړیکې د بل هیواد په زیان نه دي. په موټو هند یو مشترک هدف شغه د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې دی. دا لرو تروریزم هم افغانستان ته ګواښتی او هم هند ته ګواښتی، بنا دا زموږ دغه مشترک.
ښاغلی مینپال وایي کابل او نوی ډیلی تر ډیره سوداګریزې او تجارتي اړیکې لري. د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسي په دې وروستیو کې د خپل سیال هیواد هندوستان اړیکې له افغانستان سره لزغمه وتلي بللې دي. ښاغلی عباسي د پنجشنبې په ورځ د نیویارک د بهرنیو اړیکو د شورا غونډې ته وویل که هند غواړي له افغانستان سره اقتصادي مرستې وکړي خوښه یې، خو نه غواړو او نه یې منو چې په افغانستان کې د هند سیاسي او یا د پوځي رول شاهدان واوسو. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې یو شمېر غړي د افغانستان او هند د اړیکو د څرنګوالي په اړه د پاکستانی چارواکو څرګندونې ښکاره لاسوهنه بولی. د دغې جرګې غړي جمعه دین گیانوال ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت باید د دا ډول څرګندونو تر اغیز لاندې را نه شي، بلکې له هندوستان سره خپل شته اړیکې لا پیاوړې کړي.
دغه د دې ښکاره مداخله ده. افغانستان اختیار لري، واک لري چې مثلا د هر یو سره دای وغوړي په نظامي، ستراتیژي، مثلا امنیتي او اقتصادي او کلتوري برخه کې د مثلا تړونونه امضا کړي، نو دغه د حق نه لري چې مثلا د افغانستان په کې د هند رول او یا هغه دغه کمزورې وخی.
دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په افغانستان کې د هندوستان د رول ډېرېدو ویلي، او کابل او نوې ډیلی یو له بل سره د ستراتیژیکو همکاریو تړون لري. دغه تړون چې په 2011 میلادي کال کې لاسلیک شوی، له مخې یې دواړه هیوادونه د پوځي همکاریو په شمول په بیلابیلو نورو برخو کې هم اړیکې جوړولی شي.
فرایډی ټایمز رسپانه لیکي د رستیو کې د پاکستان حکومتي پوځي مشرتابه د فاټا اصلاحاتو منصوري ورکړه. رسپانه لیکي د فاټا اصلاحاتو په برخه کې یو شمېر مشکلات دي چې په کې رواج اکټ، د صحیح حکومتي نظام لپاره انتخابات نه کېدل، د سموکو ویش او ملي اقتصادي کمیشن شامل دي. د لیکنې ځینو نورې برخې د یوې لنډې دمې رسته اورو.
د ننګرهار سرپرس والی او امنیه قومندان
فرایډی ټایمز رسپانې د فاټا د سلورو لویو مسئلو په موضوع یو مقاله خپره کړې او لیکي چې د رستیو کې د پاکستان حکومتي پوځي مشرتابه ترمنځ غونډه وشوه چې په کې د زنډ ښکار فاټا اصلاحاتو منصوري ورکړل شوه، خو پوښتنه دا ده چې آیا فاټا په کامی بهیر کې د شاملولو په برخه کې به هر کار اغسې وشي لکه څرنګه چې په اسنادو کې لیکل شوی دی. رسپانه لیکي په فاټا اصلاحاتو کې ګڼې پریکړې شاملې دي چې د عملي کېدو لپاره په مجموعي توګه د سیاسي دلچسپۍ اړتیا ده. د روزپانې په خبره دا به یو ګران کار وي، ځکه چې د فاټا اصلاحاتو معنی د هغو سیمو ولس ته یوازې حقونه ورکول نه دي، بلکې د هغه واکونو لرې کول هم دي چې ولس ته د حقونو ورکولو په لاره کې د خنډانو په توګه پراته دي. روزپانه لیکي د قبایلي سیمو لپاره دا مهال یوه لویه مسئله رواج اکټ ده. د پاکستان حکومت په قبایلي سیمو کې د اف سی آر قانون پر ځای د رواج اکټ عملي کولو اراده لري. روزپانه د باجوړ ایجنسۍ نه د قومي اسمبلۍ غړي شابودین په حواله لیکي حکومت د رواج اکټ راوړلو سره یوازې د اف سی آر نوم بدلول او هم د غتور قانون ته دوام ورکول غواړي. نوموړي سیاست کړه دی واچ قانون ورته د منلو وړ نه دی، ځکه چې دا نه یوازې د جرګې پخانی نظام ته رسمي حیثیت ورکوي، بلکې لدی وجې به اولس ته ډېر لږ خپلواکي حقونه ورکړل شي. فرایډی ټایمز د فاټا دویمه لویه مسأله د ځایي حکومتونو نظام یادوي. روزپاڼه لیکي د فاټا لپاره د ځایي حکومتونو قانون د ډېرې مودې راهیسې د ځنډ ښکار دی، ځکه چې سیاسي ګوندونه د ځایي حکومتونو د عملي کولو په وخت نه سلا کېږي. روزپاڼه لیکي د قبایلي سیمو یوه بله ستونزه د ځمکو د ویش هم ده. د انګریزانو د واکمنۍ پر مهال یوازې په کرمو شمالي وزیرستان کې د ځمکو معلومات راغونډ شوي وو. په فاټا کې داسې معلومات نه دي جمع کړل شوي چې کومه ځمکه د چا ده او خلک د قبیلو لخوا په زباني روایتو تکیه کوي. لیکي په قبایلي سیمو کې د جغرافیایي معلوماتو راغونډولو نقشو ادارې خپل کار پیل کړی دی، خو په دغه سیمو کې د ځمکې مالکانو د معلوماتو په تصدیقولو کې مشکلات دي. د دې ادارې یو چارواکي روزپاڼې ته ویلي دي د ځمکو د معلوماتو نشتوالی د فاټا اصلاحاتو په برخه کې یو مشکله کار دی. فرایډی ټایمز د قبایلي سیمو لپاره څلورمه لویه ستونزه ملي اقتصادي کمیشن یاده کړې ده. روزپاڼه لیکي د قبایلي سیمو پرمختیا د ملي اقتصادي کمیشن لخوا د مقرر کړل شوو پیسو په 3% تکیه کوي او د فاټا په اصلاحاتو کې دا پیسې د قبایلي سیمو لپاره ایښودل شوي دي. روزپاڼه لیکي که د ټاکلي پلان تر مخه فاټا اصلاحات پر مخ ولاړ، نو وفاقي حکومت پنجاب، سند، خیبر پختونخوا، بلوچستان به په مرحله واره توګه خپلې برخې ترتیبوي. خدای و پوښتنه ده چې آیا صوبې به پر دې سلا شي او کنه.
د مشال رادیو
د اتوار د ورځې
اونیز پروګرامونه
د سولې په لور
په پاوکم یو لسو بجو،
پرګنې
په دولس نیمو بجو،
د نیمې نړۍ غږ
په پاوکم یو بجا،
د مسافرو غړې
په اتمنټه د پاسه یو بجا،
حجرا
په اتمنټه د پاسه دو بجو،
هارون بچا هنری غړې
په دوانی مو بجو،
د مشال مرکا
په درنی مو بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم پنځو بجو.
اوریدونکو مشال ریډیو ته سورې د بشري حقوقو لپاره کارکونکو سازمانونو ریپورت خپور کړی چې په نړۍ کې تر 30 میلیونه زیات کسان د غلامۍ ژوند تیروي. په ریپورت کې ویل شوی دي چې د دې کسانو اکثریت ښځې او جنکې دي چې په زور د مشقت یا مستوري کار ورنه اغوستل کیږي او یا هم په زور نورو ته واده کیږي. پاکستان هم یو له داسې هوادونو څخه دی چېرته چې اوس هم ګڼ کسان غلامان جوړ کړل شوي دي. احمد شاه اعظمي نور حال راکوي.
د کارګرو نړیوال ادارې د واک فری فاونډیشن په نامه د بشري حقوقو د استرالیا میشت سازمان او د کډوالو له نړیوال ادارې سره په ګډه په خپل تازه خپاره کړي راپور کې ویلي چې په 2018 کال کې په نړۍ کې 40.3 میلیونه کسان غلامان جوړ کړل سیول. په دې کې له 40.9 میلیونه کسانو په جبري توګه د مزدوري کار اخیستل کیږي او 15.4 میلیونه کسان د خپلې خوښې پرته په زور واده سوي دي. د راپور له مخې په هرو څلورو غلامانو کې درې ښځې او انجونې دي او په هرو څلورو کې بیا یو یې ماشوم دی. راپور زیاتوي دا کسان د پور پرې کولو لپاره ګرو کړل سوي، په زور د مزدوري کار ورڅخه اخیستل سوي، د جنسي غلامانو په توګه د کار کولو لپاره قاچاق سوي، په زور واده سوي او ځینې وخت بیا په غلامۍ کې پیدا سوي دي. راپور لیکي په نړۍ کې د انساني غلامۍ دود تر ټولو زیات د افریقا او آسیا په لویو وچو کې دي. د پاکستان د بشري حقوقو کمی کمیسون مرستیال مشر کامران عارف وای په پاکستان کې هم په نوي طرز د ګرځوسو غلامانو شمیر له 2 میلیون څخه تر 3 میلیون پورې یادېږي.
پاکستان کې چې تاسو پورې فورس لیبر دی یا چې کوم تا ډیٹ بونډیج وای یا ماډرن فارم اف لیبر دی چې کوم مختلف قسمونه دي، دا زموږ چې د بتخشت د خښتو په اړه دی په هیڅ مشته او بل چې تاسو سره په سند کې په اګریکلچر سېکټر کې
دا چې د نوي طرز د دې ډول غلامۍ لاملونه څه دي. په پېښور کې د ماشومانو او ښځو د حقونو لپاره کارکونکي پلوشا عباس وایي چې جاګیردارانه نظام، بېوزلي او ناپوهي د دې مهم لاملونه دي.
جاګیردارانه نظام د پاکستان کې فیوډل سیستم سره د څنګه موږ د ټولو ناراضه وي خدادا په غربت ډیر زیات دی، خلکو کې شعور نشته، غریب پلاس هغه پلاس چې د تا دولت دولت بچري د دې وجنه دا فرایل لیبر دا فورس لیبر یا سلیوری غلام غلط معلومات خلق پر پرې پټو کې د خصوصیتو کالو داتو کار معلومات ترکار کوي.
د پاکستان د بشري حقوقو د کمیسون مرستیال مشر کامران عارف وایي چې د دوی پرغښتنه په 1992 کال کې د پاکستان حکومت د ګروسو مزدورانو په اړه قانون منزور کړ او عدالتونو په دې اړه مثبت پریکړې هم کړې دي، خو اوس هم په لکونو خلک د غلامۍ ژوند تیروي.
دومره دوی مسلې چې کومې دي اوس د دېش لکه کسان دي، دا د یو ان جی او د واسکار نه د دې حکومت توجه ورکول پکار دي. ډېر سیول سوسایټي اداری دی چې کوم دې باندې کار کوي. خو مسله دا او مسله والا خلاصیږي چې کله حکومت دې باندې غور شروع کی او په دې باندې سنجیدګی سره کار شروع.
پلوشا عباس هم ورته نظر لري، وایي چې په پاکستان کې د ماشومانو، ښځو او جبري مزدورانو په اړه قوانین جوړ سوي خو پر هغوی عمل نه کیږي. د نوي طرز غلامۍ په اړه دا راپور په داسې حال کې خپور سوی چې تر دې وړاندې هم د بشري حقونو یو شمیر نړیوالو سازمانونو په پاکستان کې د بشري حقونو د حالت په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړاو ډک ژوند دغو پښتنو جوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
منگا پخبل مرکزی شورا کے ہم قرارداد پاس کر رہے چرچنو جدید گودواروں مکمل حفاظت
پرگنی خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم سلور بجې او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نه نیمه بجې.
په خیبر پختونخوا کې د سوسیدلی خلکو د دارو درملنې لپاره د یو روغتون په پرانستو کار روان دي. چارواکي وایي دا به د نړیوال معیار روغتون وي او نورو صوبو ته به د ناروغانو لیږدولو اړتیا نه وي. دا به په صوبه کې د خپل نوعیت لومړی روغتون وي. تفصیل د رابعه اکرم خان په ریپورت کې اورو.
دا سینټر چې دوه میاشتې پس خپل کار پیل کړي، په بهر ملکونو کې د پاکستانی ولس د معاملو او د انساني وسایلو لپاره د پرمختیا وزارت د کارکوونکو د خیر ښېګړې فنډ په مرسته جوړیږي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د حیات آباد میډیکل کمپلیکس ویاندی اشرت بیبي اویل چې دا د صوبې وړومبی داسې یو سینټر به وي چې پکې به د سوسیدلي ناروغانو درملنه کیږي. د اویل چې د مرکز کې به د سرکاري هسپتالونو غوندې اسانتیاوې وي.
پورا شو دینا علاوہ کم تھی اسٹاف کے اغستہ فارم ایڈورٹائزمنٹ با تقریباً 15-20 روزی کی اوشی اور 25 کی بیڈ باندھی مشتمل دے اور دا بریزر
په بهر ملکونو کې د پاکستانی ولس معاملو او د انساني وسایلو لپاره د پرمختیا وزارت د کارکوونکو د خیر ښېګړې فنډ یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو د پرمختیا څانګې UNDP به د سینټر ته د طب آلات ورکوي. د حیات آباد میډیکل کمپلیکس د سوسیدلي مریضانو د علاج ماهر پروفیسر ډاکټر محمد طاهر وایي چې دا سینټر به د صوبې ناروغانو لپاره یو لوی سهولت وي او دوی به نورو صوبو ته علاج لپاره نه ځي. ول چې هر کال د پیښور په سرکاري هسپتالونو کې لسرونه زیات سوسیدلي مریضان داخليږي چې پکې زیاتره خسي او ماشومان وي.
د سوسیدلو مریضانو د ټراما او د هر قسم اویلیبل به یې هغه ته بل دې ته بمونګاډو مریض استو دا ریفر کولو ضرورت بني او ټول لکه انټرنیشنل سټانډرډ دی.
د پېښور په سرکاري هسپتالونو کې د سوسیدلي ناروغانو لپاره بن یونټ شته، خو د ډاکټرانو لخوا وخت په وخت دا غوښتنې مخې ته راغلي چې د ترهګرۍ ښکار خیبر پښتونخوا لپاره یو بن هسپتال پکار دی چې پکې د نړیوال معیار سهولت موجود وي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بزګه مړی مراد و سمال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکدا چې دا غمینه نجوان د سرنست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته پند یو مندي نور نه غواړي چې موږ به نه زمونږ کتاب ته ته کینی ټول تخفل فلا غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې په تیرو دریو اونیو کې د حکومت په لسکونه مخالفین ته مرشوب لا اړولې او یو شمېر کسان یې ترګره او انسان تښتونکو په جرم نیولې دي. تفصیل د باس محمد عابد په ریپورت کې اورو.
د ننګرهار سرپرست والی او امنیه قماندان ستر جنرال عبدالرحمن رحیمی مشال راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې په تیرو دریو اونیو کې ګڼو وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله اړولي او یو شمیر مهمات د پولیسو لاسونو ته ورغلي دي. دی وایي
اتیا وسلوال مخالفین وژل شوي او دیارلس ټپیان شوي دي. 55 تنه شکمن کسان ژوندي نیول شوي دي. 15 میله بیلابیل ډول وسلې، 640 فایره بیلابیل ډول مهمات، 11 اراده نقلیه وسایط، نظامی تجهیزات او چادودونکي توکي د امنیتي ځواکونو لاسته راغلي.
په دې وروستیو کې په جلال آباد ښار کې د بمی چاودنو او انسان تختونکو پیښې زیاتې شوي چې له امله یې تېره اونۍ ډاکترانو او د درملتونونو مالکانو کاربندیز هم کړی و. خو جنرال رحیمی وایي چې د دوی پولیسو هغه کسان نیولي چې په جلال آباد ښار کې به یې خلک تهدیدول او د درملتونونو مخ ته یې چاودنې کولې.
دوه تنه منکی ښودونکي سم به یې خلک تهدیدول، هم به یې ماینونه ورته کېښودل. هغه به صوتي ماینونه و، هغه به تخریبي ماینونه و. زموږ د پولیسو په هلو ځلو دواړه کسه ونیول شول.
جنرال رحیمی زیاتوي چې د دوی پولیسو په تیرو دریو اونیو کې 4 ارادي موټرو کې 180 کیلوګرامه چرس او پوډر نیولي او عاملینی د قانون منګولو ته سپارلې دي. باز محمد عبد، مشال راډیو، جلال آباد.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره، د یو لښت خاورې لپاره، د سړي سر دا ورته څنګه ښکارېدو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړی پیړی پورې دا ادم تشر په بدل چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې او ټاک چرته.
هلته بادشاه خنمال یو کافی را په دې لیکل کوم، ما خو سبق نه دی ویلی. پښتون را ته بابا یې څه پخوارې زارې خوړي.
د هر څه د مشال لیډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنیري سره د هر ګل او زیارت پورس.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. اوس د خبرونه په اخر کې یو ځل بیا د اسرار العالم مومن نلند خبرونه اورو.
چارواکي وایي چې د محرم له 15 منټې څخه به کورم ایجنسۍ ته د امبولانس پر تګ راتګ بندیز یو، له پاړچینار څخه وتونکي ټولې لارې به تړل کیږي. د پاړچینار تحصیلدار زید یونس بیگانه وخت مشال ریډیو ته وویل چې دا ګامونه یې د محرم د میاشتې په مناسبت د امنیتي ساتلو لپاره پورته کړي دي. نوموړی وایي چې افغانستان ته د تلونکو ټولو لارو د مکمل تړلو پریکړه هم شوې او کېدای شي چې د محرم پر اتمه نهمه او لسمه په پاړچینار کې د موبایل ټلیفون شبکې هم بند کړل شي. په خبر پښتونخوا کې د ډینګي ناروغۍ له وجې د مړو شمیر 1.1 ته رسیدلی او په نور لسګونو کسانو کې د ډینګي د بیماری پخلی شوی. د خبر پښتونخوا سیاست څانګې لخوا مشال ریډیو ته د ترلاسه شوو شمیرو تر مخه پرون د ډینګي یو بله ناروغه چې د پېښور یو اوسیدونکي وه مړه شوی. د سیاست څانګې زیاتوي پرون د 1514 کسان بوینه وشوه چې پکې په 250 کسانو کې د ډینګي بیماری موندل شوی. چارواکي وایي وسلوالو د پاکستان امنیتي ځواک یو لوړ چارواکي لیفټیننټ ارسلان عالم وژلې دي. د خبرې ایجنسۍ انتظامی چارواکو مشر ډوز ویل چې نن غرمه د تیرا په راجګل کې وسلوالو د پاکستان امنیتي ځواکونو په یو پوسټ برید وکړ چې په نتیجه کې یاد چارواکي وژل شو. د پکتیکا په ارګون ولسوالۍ کې یوې پوستې سقوط کړو، یو عسکر وژل شوی. د پکتیکا د ولی ویاند محمد رحمان ایاز نن مشالو تویل چې له وسلوالو سره د غنخته چې د تیرې شپې رهیسې پیل شوی و د محل پای ته رسیدلی. ایران وایي چې د یو نوي بیلیسټیک میزایل کامیاب آزماینه یې کړې. دا په داسې حال کې دا چې واشنگټن تهران ته دړکه کړې چې دوی پر دې مسله اټومي تړون ختمولو ته چمتو دي. د ایران سرکاري رسنیو د دې بیلیسټیک میزایل له تجربې هغه ویډیو خپره کړه کومه چې په لومړي ځل پرون په تهران کې د لوړې کچې د پوځي پریډ پر مهال ښودل شوې وه. او نن په پاکستان کې پښتانه د خپل کلتور او ورځ مانځي. بل خوا په کوټه کې د پښتو نړیوال کانفرنس اهم نن وروستۍ ورځ ده.
لنډ خبرونه هم د اسرار العالم مومن نواری دل اوریدونکو هم دې سره زمونږ نننې خبرونه ختم شوې. تاسو په دې موجونو د مخام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدلی شئ. هم دې سره سانی ساجمل د خبرونو ویان اسرار العالم مومند او تکنیکی همکار جانتن درنا سره د ټولو همکارانو اجازه غواړو. خوشاله اوسئ. د الله پامان.